وتي وي ساته خبري خبرونه کې سر ټکی د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ دا و کړی دا چې پر روان 15 کال کې با سعودي عرب او متحد عرب امارات تر 50 ارب ډالرو پورې پنګولې پاکستان کې وکړي. پاکستان کې د اعلی زده کړو کمیشن د یو حد د لارې ټولو پوهنتونونو ته امر کړی دی چې د نړیوالو ادارو سره په حساسو موضوعاتو د همکارۍ نه وړاندې دي د خارجه وزارت څخه اجازه اخلي. د خوراک نړیواله اداره د فنډ د کمی له کبله له 2 میلیونه نورو افغانانو سره مرستې بندوي. او د ترکی صدر رجب طیب اردوغان د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره د لیدو په تور وروسته مطبوعاتو ته ویلي ممکن ده ډیر زر د اوکراین د غنمو نړۍ ته د صادراتو له وزنامه بیرته فضای شي. قدرمنو اوریدونکو دې خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اورئ، موږ سره اوسئ.
ستړي مشه قدرمن اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی په دې یو ساته خبری خبرونه کې زاش پخو من تاسو کلی وایم. نن د نهه ورځ د کال 2023 ستمبر د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. رازو د نن ورځې مهم راپور پلوته. د پاکستان موقتی وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلی دی چې پر اتلونکو 15 کالو کې به سعودي عربستان او عرب امارات په پاکستان کې تر 50 ارب ډالر پورې سرمایه کاری وکړي، خو اقتصاد پوهان وایي تر څو چې په هیواد کې امن یقیني شوی نه وي دغه امکان نه لري. د دیوه خبریال ارشد حسین په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د نړیوالې خبری ایجنسی رایټر تر مخه د غیر ملکی مطبوعاتو سره خبرو کې نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ ویلي چې سعودي عرب په پاکستان کې د کان کیندنې، زراعتو او انفارمیشن ټیکنالوژي په سیر سانګو کې پانګونې کوي چې د نوموړي په قول دا په هیواد کې نیخ په نیغه سرمایه کاری کې د اضافه د راوستلو د هڅو برخه ده. د پاکستان د سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی د خبر تر مخه ښاغلی انوارالحق کاکړ هیله څرګنده کړې چې د سعودي عرب او منځنی ختیځ هیوادونو څخه د 15 ارب ډالرو دا درنه سرمایه کاری به د 2 او 15 کلونو ترمنځ موده کې پاکستان ته راځي. د سعودي عرب حکومت لا تر اوسه پورې د پاکستان د وزیر اعظم د دې دعوی تصدیق نه دی کړی، خو که د دې پخلی وشي نو دا به په پاکستان کې د سعودي عرب د سرمایه کاری تر ټولو غټه منصوبه وي. د اقتصادي چارو څیړونکي وایي د سرمایه کاری د دې منصوبې په لاره کې سیاسي عدم استحکام په پالیسیانو کې د تسلسل نشتوالی او د امنیت ستونزې به لوی چیلنجونه وي.
پلان مخکې هم جوړ شو، په 2018-19 کې هم دغه شاندې پلان جوړ شو، دغه مطابق هم دغه شاندې 2530 ارب ډالر دا وی شو چې دا به راځي. اوس هم د پلان دی چې تقریبا 100 ارب ډالر، یعنی 25 د سعودي نه، 25 د یو ای نه او 25 د قطر او نور چې کوم خلیجی ملکونه دي، دا کل ملا کې تقریبا 100 بلین ډالر دی وی چې دا انویسټمنت ایکسپیکټډ دی پر روان 2-3 کالو پورې.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ دا نه د پډاګه چریاس په کوم مخصوص منصوبو کې پانګونې کول غواړي، خو 13 میاشت بیرک ګول ویلیو چې هغوی ته د بلوچستان په ریکوډک کې د سرو زرو او تانبې منصوبه کې د سعودي عرب په شراکت داري هیڅ اعتراض نشته. د انوار الحق کاکړ د وینا تر مخه پاکستان کې د مادینیاتو د شتمنو مالیت نږدې 6 ټریلیون ډالر دی، او ویلي دي چې حکومت به په راتلونکو شپږو میاشتو کې د توانایي د 2 سرکاري منصوبو د نچکاري عمل هم مکمل کړي. د مالی چارو ماهرین وای پاکستان اوس مهال د ډالرو د سخت کمی سره مخ دی، او ورسره د هیواد د جاری کاتې خساره هم د 2.2 ارب ډالرو څخه اوخته ده. او دا وخت پاکستان خپل ټول پام د سعودي عرب او منځني ختیځ هیوادونو څخه راتلونکي پانګونو ته اړولې دی.
اوس مهال دا یو مشکل کار ښکاري، ځکه چې په دې اړه عملی ګامونه په نظر نه ښکاري. له دې وړاندې هم د سرمایه کاری لوزونه شوي وو، ویل کېدل چې سعودي عرب په کراچۍ کې د تیلو صفا کولو کارخانه به لګوي، خو په هغه هم عملی کار اونه شو. زما په فکر د پاکستان حکومت لا په دې اړه په جنگي بنیادونو کار کول وی، او دلته به د بارني پنګونو لپاره یو خه ماحول جوړول وی. د سرمایه کاری د سانتیاو خصوصي کونسل هم په دې لړکه غوړه ګام دی، خو په دې عملی کار نه دی شروع کړی شوی.
نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنو چارو وزارتونه په دې اړه یو بل سره تماس کړي، او چې د دورې په نیټه اتفاق وشي نو شاهزاده محمد بن سلمان به د پاکستان سفر وکړي. سعودي عرب د پاکستان نږدې حلیف هیواد دی او د جولای په میاشت کې د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ د درې ارب ډالرو د لنډمهاله قرض لوزنامې د لاسلیک کېدو وروسته سعودي عرب د پاکستان په مرکزي بینک کې دوه ارب او متحده عربي اماراتو یو ارب ډالر ایښودلې وي چې مقصد یې د پاکستان د غورځېدونکو زر مبادلې ذخیرو ته پشتي ورکول او په مالی ستونزو د قابو موندلو لپاره د پاکستان سره همکاري کول وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان د صنعت او تجارت موقتی وزیر گوہر اعجاز وای چې په پاکستان کې شپاړس سوه صنعتي مرکزونه بند شوي یا کارخانې بند شوي. البته د ټیکسټایل د صنعت اتحادیه وای چې د خام تیلو د کمی او د توانایي د نرخونو ترڅنګ د پاکستانی روپۍ د ارزښت د کمیدو په سبب باندې د پاکستان برآمدات په نړۍ کې د نړیوال مارکیټ مقابله نشي کولای او نورو هیوادونو ته به منتقل شي. په دغه باندې د ډیوه خبریال ریاض حسین نور تفصیل تاسو ته مردان وړاندې کوي.
د پاکستان د صنعت او تجارت نگران وزیر ډاکټر گوہر اعجاز وایي په تیرو شپاړس میاشتو کې یوازې د ټیکسټایل شپاړس سوه کارخانې بندي شوي او د ټیکسټایل د کارخانو اتحادیه دوه لري. په دې صنعت کې اووه میلیونه کارکوونکي بیروزګاره شوي. اقتصادي پوهان وایي په کارخانو د توانایي د بیو د زیاتوالي له وجې پاکستاني برآمدي صنعت په نړیوال مارکیټ کې د علاقي هیوادونو سره مقابله نشي کولی او پاکستاني صنعتکار خپلې کارخانې ګاونډي هیوادونو ته منتقل کوي.
قیمت پاکستانی روپے کو مقابلہ کی مسلسل رہتی گی بلکہ اور اسٹیبل نہ دے نمبر ون دم چکم دے دل تک بجلی پر پسی گرانی جی اور داری قیمت چکم دے داری تعین نہیں کی دادو نے دم چکم دے دل تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نشتا دے دادرے بولوا آتی.
تیر میاشت د تجارت وزیر جمعنا سرګند کړي وا چې د پاکستان برآمدات په روان کال اتیا ارب ډالر ته زیات کړي. تیر مالی کال د پاکستان برآمدات د 22 ارب ډالر نه 38 ارب ډالر تر کوس شوي. د صنعت وزارت وایي په تیرو شپاړس میاشتو کې برآمدي صنعت 40% متاثر شوی. اقتصادي پوهان وایي د پاکستان درآمدي خام مال د ډالر د بیې د زیاتوالي په وجه هم ګران شوی او بیا د حکومت لخوا په درآمداتو د بندیزونو له وجې هم برآمدي صنعت د بحران ښکار دی. اقتصادي پوهانوایی برآمدی صنعت د خرڅونو کمی ته اړتیا لري.
پیداوار خراجات نه راخلي، صنعتونو ته ریلیف نه ورکوي او دا شي پالیسۍ نه جوړوي چې هغه سره صنعتونو پیداواری خراجات راکم شي او هغه په بین الاقوامي منډو کې قابل مقابله شي. نو همدغه شی به بیا بندیږي او خلک به بیروزګاره کیږي.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي تیر مالی کال د پاکستان برآمدات 45% کم شوي او په مجموعي توګه د 38 ارب ډالر برآمدات شوي. په مالی کال 2022 کې د 2.5 ارب ډالر برآمدات شوي او روان کال وزارت تجارت وایي په دې کې به 55 ارب ډالر نور اضافه وکړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی خبرونه ثاني خپل غد واشنگتن ډی سی نه وګیې. د پاکستان سوداګر وایي چې د پاکستان نه افغانستان ته په صادراتو کې د مشکلاتو سره مخ دي او وایي چې د حکومت لخوا جوړې پالیسۍ بدل نه شوي نو د دوړو خوادونو ترمنځ کاروبار او تجارت ته بنور هم زیان ورسی. په دغه د ډیوا خبريال فرید شنواری نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
اقتصادي چارو پوهان وایي تیر سو کلونو راهسي افغانستان سره دوارخیزه تجارت د ستونزو ښکار دی او د تیر وخت په پرتله د پاکستان په صادراتو یا اکسپورت کې کمای راغلی دی. دوی وای په دې وخت کې د افغانستان مارکیټ د پاکستان د لاسونو نه وتلی او هلته په مارکیټونو کې اوس د نورو هیوادونو شیان پراته دي.
په پاکستان کې ورس په ورس چې دی د ایکسپورت مسلې زیاتېږي او د سره سره چې دی زمونږه لویه مسله ده چې بجلی زمونږه دومره ګرانه شوه چې په افغانستان کې اوس مونږه د پروډکټ چې دی زمونږ سامانونه چې دی هغه ارزان نه دي، هغه ګران پریوزي. او پاکستان چې دی په دې په ځای باندې اوس ایران سامانونه په افغانستان مارکیټونو کې تاسو وګورئ نو 80% چې دی اوس د ایران د پروډکټس نه ډک دي، چې د هغه نرخونه پاکستان نه کم دي، په سپیډ سره راځي، په ډېر لږ وخت کې راځي او ډېر په اسانه باندې راځي.
سوداګر وای افغان ترانزټ ریډ لوزنامه په کال 2013 کې لاسلیک شوې او 14 کال پس هم په هغه کې هیڅ بدلون رانغلو. دوی وای پاکستان حکومت چې څومره هم سوداګرو د لپاره اسانتیاوي جوړولې شي نو هغه مره به تجارت مخ په وړاندې روان وي.
ایکسپورت دی وجه سره دندان کم دي څنګه ماته ویلو کې دته ډېر مشکلات دي. پالیسی ساده کم سٹیټ بینک پالیسی دی هغه ټیک نه دی، دې باندې د رسانی به کار دی کې چیرې دې کې کم مشکلات دي. اوس امید خو دی چې دا عبوری حکومت راغلی دی، موږ دیش پر مذاکرات جاری دي او ان شاء الله امید دی کې چیرې دا کم مشکلات سلسله کې دی چې پالیسی واضح وکړي او بیا ان شاء الله بولے کہ مونږ ایکسپورٹ دی وجہ سے زیاد کیے گی کہ وسطی ایشیا افغانستان علاوہ وسطی ایشیا کے کم سیزون دی ڈاٹ دیر تعداد کی تریشی.
اقتصادی چارو پوهان وای په کال 2023 کې د پاکستان او افغانستان دوارخیزه تجارت کچا یو اشاریه اته ارب ډالر ته رسیدلی چې په کې صادرات 978 میلیونه ډالر او افغانستان نه واردات 893 میلیونه ډالر ته رسیدلی دي.
او دا د پاکستان نقصان هم دی، خو خاص کر زونګه د خیبر پختونخوا چې کومره تاجران دي او صنعتکاران دي نو د دې خو ډیر زیات انحصار د افغانستان مارکیټ باندې وو. نو د دې په وجه باندې زمون په مخامخ چې دی په اعتباد انډستریل اسټیټ په خور کې او په ګډونه مازی کې په صوابۍ کې یا په هاتار کې داسې کارخانه چې دا وو ټول تجارت د افغانستان سره وو هغه بالکل بند شوی او دغه په وجه ډیر کسان بې روزګاره شوی دي او دغه په وجه باندې ډیر خلکو نقصان کړی دی او ایون دا چې د بینکونو هم پیسې پکې ډوبې شوی دي.
پاکستان حکومت په روستیو کې د افغانستان، ایران او روس سره د مال په بدل کې مال تجارت یا بارټر ټریډ لوزنامه لاسلیک کړي چې د افغانستان ترڅنګ نورو هیوادونو سره هم تجارتي اړیکې پیاوړې کړي شي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا ډیو ټی وی دی. د پاکستان د اعلی زده کړو کمیشن په ملک کې په هنتونونو کې استادانو ته امر کړی دی چې د کم نړیوال ادارې سره د همکاري کولو نه وړاندې دی د پاکستان د خارجه چارو وزارت څخه اجازه نامه ترلاسه کړي. په هان وای څېړونکو وای چې دغه کار به په پاکستان کې دننه د په هنتونونو دننه چې کم د څېړنې عمل لپاره باندې ډیر ځل بدغې زوږي. د دیوا خبريال عثمان خان د دغه نور تفصيل تاسو ته د پیښور نه وړاندې کوي.
د الاز دکټو کمیشن وای د دې موضوع حساسیت ور سره وړاندې خارجه وزارت شریک کړو. کمیشن په لیکلي شوی خط کې په هنتونونو ته ویلي دوی ته پته لګیدلې چې یونیورسيټي د وزارت خارجه پیژګي اجازه نه بغیر د نړیوالو او په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو ادارو سره په حساسه سیاسي موضوعاتو همکاري کوي. خو تعلیم پوه پروفیسور فیض الله جان وای په هنتونونو د تعلیم د پیداوار ځایونه دي او دا ډول بی ځای بندیزونه د یونیورسيټونو د تعلیم د پیدا وار صلاحیت لري کوي.
تحقیق کله هم د کولابریشن نه بغیر ممکن نه دي. تحقیق د پاره ډیر ضروری ده چې یونیورسيټي با د نور ادارو سره د نور ملکونو د ادارو سره د دوی سره به کولابریشن کوي.
تعلیم پوهان وایي یونیورسيټي د قانون تر مخه خپلواک اداري دي چې د خپل ټولو چارو د پاره قوانين جوړولو اختیار لري. وایي په داسې حال کې د خارجه وزارت دا بندیز د قانون سرغړونه ده. د پیښور پوهنتون د استادانو د سازمان مشر ډاکټر محمد وزیر وایي د نړیوالو ادارو سره د یونیورسيټو همکاري د وسایلو او اسانتیاو په کچ وي او هم د زده کوونکو پروفیسورانو ته د لاس دکړو سیړنو په مت کې وي. وایي په داسې کې د ایچ ای سی د نوي بندیزونه عملي کېده امکان نه لري.
یا پروجیکټ چې په یونیورسيټي کې چې پروسس کیږي نو دیو شپږو دفترو نه غیر ضروري اپیسز نه ماغه ته کې بیا چې د اغې نه کیږي او بیا چې سي ته زیو بیا د چې سي نه پرانا پسته زیو بیا دا نو دا زما نه دی خیال چې دا به یو پریکټیکلی پاسیبل کاری خاص کر د یونیورسيټي د استادانو د پاره یا د ریسرچر د پاره.
د الاز دکړو کمیشن وړاندې د اسلام آباد قید اعظم پوهنتون کې په سیاسي موضوع د ملګرو ملتونو ادارې سره د همکارۍ ورستو کار سره لیدي. په پوهنتونونو کې دا ډوم به بندیز نه دی. په تیر سو کلونو کې وخت په حکومت او د اعلی تعلیم دکړو کمیشن د یونیورسيټو استادان د میډیا سره په حساس موضوعاتو د خبرو کولو نه د منع کولو د پاره د اسلامي خبرې کړې وي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د افغان طالبانو علي زدکړو وزارت په هیواد کې د نن د داخلي امتحان نتایج اعلان کړی دي چې په کې څلور سلويخت زره پوری زدکونکي د هیواد مختلفو پوهنتونونو ته د وټو قابل یا جوګه ګرځولې دي. په دغه څلور سلويخت زره زدکونکو کې یو هم جنې نشته. د طالبانو لخوا که څه هم بیا بیا داوی شوې دي چې جنکو ته د عالی زده کړو د اجازه ورکول په سر دی هم دغه اړه باندې فکر کوي او دغه خبره دی هم سنجیده خسته خو تر اوسه پورې په عمل کې بیا هغه څه نه لیدل کیږي. د طالبانو په دغه بیان او عمل کې تضاد نه دی. دغه پښتنه منګ د افغانستان د پارلیمان په خوانی غړي شکریا بارزې څخه کړي دغه جواب څه لاسو.
طالبانو همیشه حتی په لمړی ځل کې هم چې یوزرو نه سو پینځنویم نه دی په افغانستان کې قدرت ته ورسېده تر پای پورې هم دا خبره کوله چې موږ شرایط منتظرې شرایط خشي بیا به د جنکیو درس سبق جوړ شي. دا ډېر خوشنوون کې ده چې موږ وینو چې د کانکور په امتحان کې هغه امتحان چې یعنی پس له دولسم ټولګي فارغین ورکوي او دولتي پوهنتونو لپاره د شمولیت لپاره د تقسیم بندي کې یو جنیم نشته. او دا په داسې حال کې ده چې څو کاله مخکې تقریبا د افغانستان په سطح باندې د کانکور ټاپ نمبرونه د جنکیو به و یعنی هغوی به اکثره اول نمبر راته ځکه چې زکاوت او پوهه په هغوی کې ډېره وه او زه فکر نه کوم طالبان به خپل دریز بدل کړي.
د اسلامي ملکونو د همکاري تنظیم استازي د طالب مشرانو سره لید کاته کړی دی او غي هم ویل دي چې هڅه کړی د طالبان په دغه قانوني کې او خزو ته د کار او جنکو ته د زده کړو اجازه ورکي. آیا دغه د اسلامي ملکونو استازي به طالبان په دغه قانوني کې
تایید د او آی سی میټینګ کې هم طالبانو ځینې مشران دا منلی چې د جنکیو درس او کار د غول لپاره هم یو له هغو مهم مسائل نه دی چې دوی غواړي باندې غور ولري. خو زه فکر کوم دا هغه سیاست دی چې دوی دوه مخه سیاست لري. دی خپل دنه کې دا خبرې ته ترستونز ته د پایته کې کې خوده نشي د بهر خبرې نه مني او د نه په افغانستان کې هم د افغانستان د خلکو خبرګون ته دی پاملرنه نه کوي. زه فکر کوم طالبان دی لپاره چې دنیا دوی سره تعامل وساتي دا خبره کوي. پر اختیا کې هیڅ کوم عملی اقدام د دوه خواته څخه په سپوري لیدل شوی نه دی.
قدرمن اردوونکو د طالبانو د دغه اقدام په اړه باندې منګه د افغانستان د خزو د حقونو لپاره غټ پورته کونکي نظیفه جلالی سره خبرې اترې کړې دي. نظیفه جلالی دا وخت په ناروې کې ژوند کوي او دا غي څخه هم منګه لومړی پښتنه هم دغه کړې ده چې د طالبانو لخوا دا ګام یا دا عمل چې په نتیجه کې څلور څلويخت زره ځوانان ک په هنتونو تزي او خزی یا جنکی نزی نو تاسو دغه ته په کم نظر ګوري نه دغه جواب
پدیر تاسو سره پدیر نو امیدي سره زخپل د دې موضوع نه خوشاله نه یم او په کلکه ټکو باندې دا مسله غندم په دې خاطر باندې چې څه د پاسه دوه کال وشو زمون خويندې د مکتب څخه د تعلیم او تحصیل څخه مانی دي د کار حق د دوی څخه خستل شوې دي. یعنی الله رب العزت انساني آزاد خلق کړی دی او انسان ته کرامت ور کړی دی. کله چې یو ډله راځي او د مسلمانۍ داوا هم کوي او هغه بیا هغه انساني کرامت د انسان ته توهين کوي. هغه اساسي حقوق چې په قران عظیم شان کې په احادیثو کې دا ثابت شوی دی چې الله رب العزت د تعلیم تحصیل او د ازادي د بیان او د کار حق هر انسان ته ورکړي دا نه یوازې نارینه و ته. نو کله چې د یو انسان حقوق یو څوک پایمال کوي دا به څومره په ذهني لحاظ یو لوی صدمه ای پر رواني لحاظ به زموږ په خويندو باندې ستیریږي. ګوري کله چې مونږ او تاسو په یو کور کې یو کمور او پلار راځي چې یو اولاد و نازي او بل اولاد ولو چې پزړی تور باندې ګرانی لیکن وی نه نازي هغه اولاد او خدای کیږي هغه نه هلي کیږي ژړی. ګوري د په افغانستان کې میرمنې اوس په همدغه وضعیت کې دي. اسلامي امارت ته ما خو دا اول سر نه حتی په دې مذاکراتو کې چې ما د طالبانو سره ګډون کړی ده په مختلفو برنامو کې په دغه سازمان ملل متحد ته چې په څو ځلې تللې یم ما ویلي دي چې اول نړیوال د افغانستان د خوځو په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام نه کوي. دوی دلسوزانه اقدام کوي. دوی بیانیې د دوی سټیټمنټونه د افغانستان د خوځو وضعیت نسی بدلولای. طالبان زی زپویګم چې طالبان په خپل سر باندې نه دي. زپویګم چې دوی د فرمانونو تر شا د نورو هیوادونو یا د نورو ډلو لاس دي. په افغانستان کې میرمنې بلکې چې زو په اروپا کې ناشته یم او د دې زینه من هیڅ د بشري حقوقو د مدافع باور وکي چې زما په زړه باندې داسې دي لکه یو لوی ډبره چې چایې هي. زه ډیره متاسفه یم خپل خويندو ته.
نظیفه بیبی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ تنظیم یو وفد هم دا وخت د افغانستان په سفر دی او وی هم ویل دي چې د طالبانو د مشرانو سره یې هم په دغه موضوع باندې خبرې شوې دي د خزو په حقونو باندې د جنکو په زده کړو باندې.
بله
فکر کوي چې هغه به قانع کی یا دغه خبرې به طالبان سنجیده یا تاسو واخلي چې په هغه عمل وکړي.
متاسفانه زه خپل د اسلامي هیوادونو د خزینه علما او غړیتوب لرم. په مختلف برنامو کې ما د دوی لپاره د خوځو د تعلیم او د تحصیل په خاطر باندې په دتخویو کې اشتراک کړی ده. طالبانو ته چې دوی کوم پلاوي لېږلي او علما یې ورته لېږلي او په هغه موضوع باندې زه داخل ومه. د دوی د اجنډا په جوړولو کې زه داخل ومه. په مختلفو یعنی مختلف هیوادونو ته موږ سفرونه وکړل. اسلامي هیوادونو د دوی د میشنونو سره مو وکتل. متاسفانه د طالبانو دغه فرمانونه چې دوی صادروي د دوی دغه فرمانونه د اسلام په خاطر نه دی چې دوی راسي مثلا د اسلامي هیوادونو د علماو خبري واوري. د دوی دا مسله د سیاسي ګټې پورته کونې په خاطر باندې دی. دا د دوی د جهالت په خاطر باندې دی. کاش دوی یو اسلامي دلیل درلودلی. موږ خپل ور سره باس کړی دی د اسلام له نگاه څخه د حدیث په حدیث باندې ور سره غږیدلی یو په مو قیاس باندې ورسره غږیدلی. لیکن متاسفانه چې د طالبانو د دې کړونو دلیل نه اسلامی دلیل دی نه کلتوری او فرهنګي دلیل دی چې په مختلفو بیانیو کې دی ویل چې مثلا شرعي دلیل دی هغه مور سره بس وکړل دی اسلامي هیوادونو نه پلاوی راغلی دوی سره کینستل هغه بس لمنځه لړ دی پوښول چې د اسلام له نظر دوی نور کوم شرعي دلیل نه لري راغلل په افغانستان د افغانستان په عظیم ملت باندې دوی د فرهنګ تور ولګول چې په ځینې مناطقو کې فرهنګي ستونزې دي حال دا چې په افغانستان کې پکتیا هلمند زابل کندهار او په شمالي حصہ کې بدخشان تخار دغه هغه ولایتونه دي چې کلب په فرهنګ باندې د خلک ولاړ دي په حجاب باندې البته د افغانستان ټول ولایتونه لیکن سختدریزه ولایتونه دا ولایتونه دي هغه راپورت وسولړل د مکتب دروازې خلاصې کړلې لیکن دوی بیرته بند کړل نو زه فکر نه کوم کله چې طالبان راځي مثلا خپل د سیاسي ګټې په خاطر باندې دا کار کوي هغه ته فکر نه کوم چې د اسلامي هیوادونو پلاوي هم قناعت ورکړي
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقین سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمو خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمو ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره په وست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
ګران اوریدونکو د ډیوا ټي وی خبرونه ته غوږی د ترکی صدر رجب طیب اردوغان د روس صدر ولادیمیر پوتین سره خبرې ترې کړې دي او د خبرو اترو او روسو د میډیا سره په بحث کې هغه ویلي دي چې امکان د ډیر زر د اوکرين څخه د نړۍ نورو هیوادونو ته د غنمو د صادراتو چې کوم لوزنامه شي او د ترسیل بیا بحال کی دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو لخوا یا د هغې په درنګړتوب باندې سمو د مخ کې د اوکرين نړۍ ته د غنمو د ترسیل لپاره یو لوزنامه شي چې په هغه کې روس په دغه باندې رضا شوی وو خو سورځ وړاندې د دغه لوزنامه وخت په ختمېدو باندې روس د دې لوزنامه نه پشاشه په دغه باندې نور تفصيل زمونږ همکارنو شروان خلندر څو شپې وړاندې د لوی پښتونخوا په خبرونه کې په نیویارک کې د ډیو خبريال فضل الله څخه خسته
دا څه ده چې تیرورز د ترکی چې کوم صدر دی رجب طیب اردوغان هغه د روس چې کوم صدر پوتن دی د هغه سره ملاقات کړی دی دغه چې کوم مهمه موضوع ده یا چې کوم غټه ستونزه نړۍ ترپی خدا هغه دی د خوراک قلت یا د خوراک چې کوم سپلای ده په هغه باندې د هغه خبرې ترې شوې دي که تاسو وګورئ ترکی یو ډیر مهم کردار لوبوي او په هغه چې کوم د ملګری ملت نو یا د روس چې کوم خبري اترې روانې دي ترمنځ نو هغه چې کوم جاین چې کوم کوارډینیشن سنټر دی هغه په ترکی کې دی او دغه د خوراک د قلت یا د دې د سپلای والی سره چې کوم ملګرو ملتونو او ترکی کوم کردار لوبوي نو د هغه چې دنو په لړ کې دغه دوره ده او چې د صدر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات ته چې د یوکرين او د روس ترمنس چې کما د جنگ صورتحال دی او کوم ستونزې دي نو چې په دې کې ترکی هم غواړي چې یو کردار ولوبوي او ملګری ملتونه هم غواړي چې پاغه کې چې دنه د دې مسلې یو پرامن حل وباسي خو دا وخت چې دی چې کوم ټولو غټه ستونزه داغه د خوراک قلت یا کمې دي دوه مهم خبرې دي یو د روس او د یوکرين ترمنس شخړه ده بیا روس او یورپ ترمنس شخړه ده دا د خوراک د قلت یا د دې سپلای لاین چې کوم ده د کریمیا او د روس چې دنو د دغه چې کوم سپلای لاین دی په هغه باندې الته چې د تاسو غوري روس یو مضبوط غلری او دغه چې کوم لار د سپلای لاین په دې باندې د روس کنټرول دی کله چې د جنگ د صورتحال شروع شونه دغه چې کوم بریج دی یا پل دی د یوکرين چې د نړۍ ایشیا وستي ایشیا یا بیا افریقی ته کم سپلای لائن نو پاغه باندې هغه کنټرول ماته ستوي چې هغه د روس ته نو دغه سپلای لائن چې دا یو ډیر مهم لائن دی او دغه باندې دا ټول غلط چې دا نو هغه د مشرقي وسطا د منځني ختیځ ته او دغه سي ايشيا او ترکی پذیر ملکونو ته دغه سپلای چې دینو په دغه لار باندې کیږي.
فضل الله صاحب دی یو پښتنه دار چې د کیو بل پارٹی یوکرین په خپل د ولادیمیر زیلنسکی چې کوم د یوکرین صدر دی آیا ته بردوان سویلی دی چې دا غسر هم د ملاقاتونو یا د رابطو په نتیجه کې دا غی لخوا هم ډیر کلک شرطونه لري خو نړۍ ته بار بار وایي چې کنه پروس باندې بندیزونه چې کوم دی هغه نور هم سخت کې او روس دغه بندیزونو په ضد باندې چې کوم دی هم دغه قسمه ریاکشن چې کوم دی هغه مخ ته راځي نو ته بردوان آیا په دې کله باندې سویلی چې د یوکرین صدر چې کوم دی هغه څنګه په دې کا نیکړي چې کنه کامیاب شي چې کنه هغه خپل موقف ته لګونه کې ورستو شي یا نرمواله پکې راولي
په دغه حوالی سره کتا سوګری مطبوعاتو کې صدا سره خبره نه راغلي خو یقینا چې کوم جاین کوارډینیشن سنټر د ملګری ملتونو او ترکی چې پاغه کې کم کردار لوبوي نو دا اولنۍ وزټ د روس ته دی او یقینا چې دینه پس به د یوکرين د صدر سره هم لیدل کتل کیږي او پراتلن کې کې بیا هغه پته لګی چې د هغه ملاقات یا نتایج سی هغه به کچن کو سره شریکو خو کتا سوګری نو دی وخت کې پابنده د دې الډي هم پر روس باندې ډېر لګیدلی دی او روس هم دا وختنه کوي چې کوم دا بلیک سی ګرین چې کوم انیشیټیو یا معاهده و نو دا به بحال شو خدایږي په جواب کې هغه د یورپ نه هم دا وختنه کوي چې کوم ذریعہ اجناس تی کاد د یوریا دا یا سره دا یا داسې نور د روس چې کوم په ذریعہ اجناس په مد کې چې کوم داغي ضرورتونه دي نو هغه د یورپ لوخا په روس باندې هغه بند دی پاغه باندې بندیز دی پابندې دی په نوروز دا غواړي چې اول خو د یورپ هم دا او کی چې دغه پابندې ختمي کی په روس باندې چې دا غي زری اجناس او زری چې کم پیداوار دی هغه هغه ته بیا و د ملاوشي او دا غي په جواب کې روس چې کم قبضه لري د کریمیا یا د پل باندې نو د هغه نه پس روس دا غواړي چې د نړۍ ته د یوکرين د لارې چې دی چې کوم زری اجناس دي دا غي تفصیل دی هم د غسیوي
ډیر مننه تاسو ته تفصیل را کول فضل الله
مننه دي
دا د ډیوټي وی خبرونه ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام مشره وای چې په افغانستان کې دوی به ډیر زر 2 میلیونه افغانانو ته خوراکي مرستې باندې کی او وای چې د فندونو زر تر زره بندوبستونه شو دغه فندونه ختم شول نو په لری پروتو سیمو کې به خلک د خوراک د کمی سره مخ شي په دغه نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار محمد علمگیر تاسو ته وړاندې کوي
کمزوري او ټپ ټپ بابا کریم د پینزو بچو پلار دی هغه د کابل په یو بازار کې مزدوري کوي او د خلکو مال په گاډې کې وړي وروړي هغه وايي د کال 2020م طالبانو واکه دراتو وړاندې به درې سلور سوا افغانې دروازه جوړولي اوس هغه په قسمت سل یو نیم سل جوړوي په داسې صورت چې د خوراک نړیواله اداره دبليو اف پی د میاش کې د نور 2 میلیونه افغانانو امداد بندولو اراده لري او در روان جمی په اړه خبرداري جاری کړې ده چې دا به سخت وي د دبليو اف پی د افغانستان لپاره مشر وايي د کریم پشان افغانانو راتلونکې یو تت انزور وړاندې کوي
په خو حالات شو خلکو روزګار درلود او ډیره سود سودا به کوله او موږ به ورسره کوټه پر سوالو کې مرسته کوله اوس هرڅه بدل سول خلک ته خرڅ لپاره پیسې نه لري نو موږ کار هم کم سو چې قسمت وینو سل یو نیم سل افغاني وګټم زه د کرایې په کور کې وسم ما او درې مازور ماشومان لرم زما د کور کرایې 1500 افغاني ده
کریم وای هغه او د هغه کورنۍ بعد د دبليو اف پی نه د پیسو امداد ترلاسه کوو
دغه په دغه کنه کومه کې پیسې
دوی له ما سره دوه واره مرسته کړې ده او ما ته درې نیم زره افغانۍ را کړې دي. دغه پیسې ډېرې نه وې خو مرسته وه. له دې دوه واره پس دوی ما ته وویل چې له موږ سره نور راشن
نشته.
په راشن کې د کمی دا اعلان په داسې وخت باندې شوی دی چې د افغانستان لپاره امداد په کمېدو دی او د ملګرو ملتونو امدادي پیسو کې نیم کال لپاره پیسې اچولې شوې دي. د امدادي رقم نه ترلاسه کېدو د لاسه وړاندې څخه بجټ رقم کړی شوی. د ډبلیو ایف پی لخوا د خوراک او د پیسو امداد د اندازو تر مخه راتلونکي میاش په ختمېدو دی. یادې ادارې سخ کال لس میلیون افغانانو ته د پیسو د نشوالي د لاسه امداد ودرولې دی. هغه ځینه چې جمع پکې سخت وي هلته خوراک هم کېدی شي چې ونه رسي. د ډبلیو ایف پی افغانستان لپاره مشره حسیاو ویلی وای کو پیسې را نغلی نو لس کم سل فیصد هغه علاقې چې سخت جمی سره مخ وي هلته به خلکو ته امداد رسولو جوګه پاتې نشي.
15 million people who actually need food assistance.
پنځه لس میلیون خلک د خوراک امداد ته ضرورت لري. په دې کې ډیر لس میلیون هغه خلک دي چې جمی کې ورسره زموږ د امداد اراده و. موږ خپل اخراجات را کومول وو. په مې میاش کې موږ دینا 8 میلیون خلک لري کړه. دې میاش کې ته موږ 200 میلیون او باسلو اراده لرو. مطلب دا چې هغه لس میلیون چا سره چې موږ تیر موده کې امداد کړی دی وس بعد د ډبلیو ایف پی د امداد بغیر نه هر وده کیږي.
Hungry without any food assistance that WFP is able to provide.
د افغانستان درې برخې ولس امداد ته اړتیا لري. په داسې صورت کې چې د کال 2020م د امریکا په مشرۍ کې نړیوال عسكر د غلطنا وتل ورستو طالبان په واک قبضهدار دي او نړۍ ترې نه مخ اړولې دي. حکومتي چارې کمی بچي په نړیوال امداد چلې دي هغه بند شوې دي او طالب واکمن د بندیزونو ښکار دي او بهر ملکونو کې د افغانستان پیسې کنګال کړی شوی دی. د طالبانو لخوا په خزو بندیزونو په شمول د خزو امدادي ادارو کې کار کول باندې بندیز د طالبانو حکومت پر رسمي ډول په جنگلو کې خندا نه چولې دي او افغانستان سره امداد کوونکي ډیر ملکونو پام وسنور مسلو ته دي. میرمن لیوای د اوس نو واخلا د مارچ میاشت پورې د افغانستان امداد لپاره یو بلین ډالر امداد پکار دی. محمد عالمگیر وایس اف امریکا دیوا واشنگتن.
د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په کشمیر او اروناچل پردیش کې د جی 20 د نړۍ شلو شتمنو هیوادونو په غونډه کې د پاکستان یا په غونډه باندې د پاکستان او د چین چې کوم اعتراضات تینو غیرت کړی دي خو د روس د صدر ولادیمیر پوتین لخوا په دغه غونډه کې د ګډون نه کولو د پریکړې ورستو د چین صدر هم په دغه غونډه کې د ګډون نه کولو فیصله کړی ده. په دغه باندې د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د نړۍ مالدار هیوادونو مشران با ستمبر په 9 نیټه د هند پایتخت نیو دیلی کې کیدونکې د جی 20 سرمشري غونډه کې ګډون کوي. دا ډومبه زندې چې هند به د دار کم غونډه قربتو کوي. په عین حال کې چین او پاکستان د دې غونډې په لنجمن سیمه کشمیر او اروناچل پردیش ته وړلو باندې اعتراض کړی دی. پاکستان د جی 20 ډلې غړي نه دی خو چین پکې شامل دی. د پاکستان او چین د اعتراضاتو ته په جواب کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د دواړو ملکونو اعتراضات رد کړی دي او ویلي دي هند اختیار لري چې کوو غواړي نو د خپل هیواد په هر برخه کې د جی 20 غونډې ملمستیا قبول شي. هندي مطبوعاتو ته خپل یو وینا کې هندي وزیر اعظم ویلي دا پښتنه به حل زیني سي کله چې هند په دغه ځایونو کې د غونډې قربتوب نه کوي. دا قدرتي خبره ده چې دا غونډه به موږ د خپل هیواد په هر برخه کې کوو. خبری نیوزټی کې د نړیوالو اړیکو یا انټرنیشنل ریلیشنز ډپارټمنټ په خوانی چیرمن او د نړیوالو اړیکو کارپوه ها پروفیسر اعجاز خټک په دې موضوع ډیوته وای د پاکستان لخوا د جی 20 غونډه باندې اعتراض خالی خپل ډیپلوماټیک دریز رقم کول دي.
پاکستان اعتراض
چې کشمیر متنازع دی دلته کې دا میټینګ کول غلط دی. هغه د خپل کمزور دی مدیر سره روان موقف دی، هغه اعاده ده، هغه یو ځل بیا ویلي، او دا یو ډیپلوماټ طریقه ده، دا یو د انټرنیشنل یو طریقه ده.
پاکستان د دې نوراندی د مې په میاش کې د هند لخوا سرینګر کشمیر کې د جی 20 غونډه پترس کې د ټوریزم ورکینګ ګروپ غونډه غندلې و. بلوری دا چین ویلی چې د دوی مشر جی جنګ پینګ با نوی ډیلی کې کیدونکې د جی 20 د سرمشري غونډه کې شرکت نه کوي. د چین خارجه وزارت د صدر زی غونډه کې د برخه نه غستلو علت نه دی خودلی، خو ویلی دی د هغه په زیبا پریمیر لی کیانګ د غونډه ته زی. د صدر جی جنګ پینګ هینتا د نتللو با په دې غونډه باندې څه اثرات وی په دې اړه پروفیسر اعجاز خټک وایي.
صدر بنزي د هغه وزیر اعظم دی، یعنی آی کې خپل شمولیت یو لیول کم کو، ډیر زیات نه کړم خو بهرحال یو لیول کم کو. دا یو ډیپلوماټیک پیغام دی، اعتراض دی، او هغه ته یو وزن ورکول دی. چین ډیر لوی ملک دی، ډیر اهم ملک دی، دنیا ډیر اهم ملک دی، نو چین چې پارٹیسپینټ کمای نو هغه اثر ہوگی. خو هغه چې څومره اثر ہوئی هغه د هغې نه زیات احتیاط کول هم نه دي په کار، ځکه چې بیر نور ملکونه د شلو ملکونو نه علاوه نور ملکونو ته هم بحث ملما دعوت ورکړی شو، هغه ټول پکې شاملېږي.
دې غونډه کې د چینی صدر د شرکت نه کولو بعد د هند او د چین په تعلقاتو د ممکنه اثراتو پرته امریکنی صدر جو بایډن او د چینی صدر ملاقات به هم ونشي. په داسې حالاتو کې چې د امریکا او د چین تعلقات د تاریخ په ټولو کمه درجه باندې ولاړ دي. په ریهوبوت بیچ ډلاویر کې خبریالانو سره خبرو کې د امریکا صدر جو بایډن ویلي د چینی صدر په دې فیصله باندې خفګان لري. صدر ویل هغه به هڅه کوي چې د چین صدر سره ملاقات وکړي. صدر جی جنګ پینګ یوازینی نړیوال مشر نه دی چې هند کې کیدونکې د جی 20 دی غونډه کې به برخه ونه لري. دا غن علاوه روسي صدر ولادمیر پوتین هم هند ته د جی 20 غونډه اتلا دراتلو اراده نه لري. د چین او روس مشران تمه ده چې اکتوبر کې به یو بل سره لیدکاته کوي. د نړیوال ترقی یافته ملکونو دا ائتلاف چې جی 20 نومیږي په سر کې بعد د ملکونو د خزانه وزیرانو ملاقاتونه کول، خو کال 2008 مالی بحران وروسته د دې ملکونو مشرانو په کال کې یو وار د ملاقات فیصله کړی و. هند تیر کال په دسمبر میاشت کې د جی 20 صدر وټاکل شو او د ستمبر په 9 د سرمشري غونډه کوربته وبکوي. محمد عالمگیر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د فدرل شریعت کورټ د هغه پریکړې په ضد یو مشاورتي غونډه رابللې. د فدرل شریعت کورټ په پریکړه کې د نرخزو نادرش نه ختی کارډونو لپاره د ريجستریشن عمل ودرول شوې. د ډیوه خبريال ربیع پیر په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نوراندې کوي.
د نېشنل ډیټا بیس او رېجستریشن د ادارې نادرا له اړخه دغه پریکړه د بشري حقوقو لپاره کمی کمیشن ان سی ایچ آر له اړخه د نرشتیانو د حقوقو د ساتنې قانون په اړه د شرعي عدالت د پریکړې په اړه د یو غونډه ورسته مخې ته راغلم. د نرشتیانو د فعالینو وینا ده د کال 2013 د قانون د منځوري څخه وړاندې کال 2009 کې د سپریم کورټ د پریکړې وروسته نادرا د نرشتیانو رجستریشن شروع کړی وو، او د دغه رجستریشن هیڅ تعلق هم د وفاقي شرعي عدالت پریکړې سره نشته.
کانسټیټیوشن اف پاکستان کې مطابق شریعت کورٹ کا فیصلہ
د پاکستان د آئین تر مخه د شریعت کورٹ فیصله تر هغه نسی عمل کیدی تر څو چې سپریم کورٹ کی دایر اپیلونه باندې فیصله نه وسوي، چې لا عمل واست نادره د فیصله په څو صورت هم د منولو ور نه ده.
خوانی سینیټر فرات الله بابر چې د وفاقي شرعي عدالت د فیصلې په ضد اپیلونو فریق دی، ویلي د نادرا لخوا د نرشتیانو رجستریشن بدلول دوی نه یوازې بے وسه کول بلکې بے وطنه کول هم دي. د څېړونکو وینا ده نادرا خپل په توګه د دې رجستریشن عمل ودرولو پریکړه نسی کولای.
ایک غیر ضروری بحث انہوں نے چھیڑی ہے،
دا یو غیر ضروری بحث دی چې یو
بیا را برسیره سو دغه پریکړه د مخ کې څخه زپلی تبکې د پاره مشکلات جوړولای شي دلته د یو بل حقونو ته درناوی نه ورکول کیږي
دوی هله سرګنده کړي چې نادرا به د نشځیان لپاره د رجستریشن پروسه یو ځل بیا پیل کړي
دا د بشری حقوقو لوی سرغړونه ده ولې چې په داسې حال کې چې په ملک کې انتخابات کېدونکي دي د ترانس جنډر خلکو رجسټریشن نه کول دوی د ووټ د حق څخه محرومول دي
د روان کال د مئی په 19مه د پاکستان وفاقي شرعي عدالت خپل پریکړه کې ویلی وو چې د نشځیانو د حقونو قانون کال 2013 برخه اف 2 درې او و چې د جنس پیژندلګو حق د ځان پیژندل سوي جنس شناخت حق او د ترانسجنډر خلکو لپاره د میراث حق ورکوي د اسلامي اصولونو سره مطابقت نه لري د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټی انټرنیشنل هغه وخت دا پریکړه په پاکستان کې د وړاندې څخه د حقونو څخه محروم د نشځیانو حقونو ته یو گزار بللی ووم او د بشري حقونو فعالینو له اړخه د فدرل شریعت کورټ د پریکړې پر ضد سپریم کورټ کې اپیلونه دایر کړې سوي ووم چې تر اوسه یې اورېدنه نه ده سوې رابیه پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
په پاکستان کې د لادرک تنانو لپاره جوړ سرکاري کمیشن د تازه راپور تر مخه تر اوسه پورې دوی ته 9918 کیسونه راپور شوی چې په کې د کمیشن په وینا 2401 کیسونه حل شوی دي خو د بيدرک پاکستانیانو د آزادولو لپاره کارکونکو دا داوره دی وای چې دا سرکاري کمیشن د هغه طاقتونو لپاره کارول کیږي چې په دې ملک د خلکو په زور د لادرک کولو یا د جبري بيدرکیو ذمہ دي په دغه د یو خبريال اورنګزیب خان نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نور وړاندې کوي
د کمیشن رپورت وایي چې اګست په میاشت کې د اته اویا لا درکه تنانو معلومات کمیشن موندلی دي او په دې کې یو تن په حراستي مرکز کې او درې په جیلونو کې دي او د اوه تنانو مړی موندل شوی دي رپورت وایي کمیشن سره د اګست په میاشت کې د لا درکه تنانو څلور اویا نوي کیسونه هم رجسټرډ شوي دي د بې درکه تنانو رهایي د لپاره کار کوونکي وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز لخوا محمد قدیر د کمیشن د شمیرو سره اتفاق نه کوي او وایي یوازې د بلوچستان صوبې نه د زرګونو په شمېره خلک زورا لا درکه کړی شوی دی او په دې کې اکثر مړی بیا موندل شوی دی
دا کمیشن بالکل د لادر کتنانو د موندنې کمیشن یو غیر فعال او بے مقصده کمیشن دی کمیشن خدا داوا کوي چې ډیر بے در کتنانی موندلې دي او کورونو ته استانه کړې دي خو زما په خیال د دې کمیشن په هاسو یو تن هم تر اوسه نه دی بازیاب کړی شوی البته د ورو کتنانو مړی کورونو ته راغلي دي
پاکستان کې د لادرک کسانو رهایي لپاره بیلبل تنظیمونه کار کوي او ډیفنس اف هیومن رائټس وینا تر مخه یوازې د ادارې سره د 3000 نه زیات د بیدرک کسانو کې سونه درج شوې دي د غشن پښتون تحفظ مومنت هم وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ په نامه د سیمینار د زرګونو په شمیره خلک بیدرک کړی شوې دي چې پکې خزه هم شامل دي وړاندې دیو سره خبرو په وخت خبريال حامد میر هم ویلی وو چې لادرک تنانو د لپاره جوړ شوی سرکاري کمیسون شمیره ټیک نه دي او واد کې د بيدرک تنانو اصل شمیرې ډېر زیات دي
یو کمیشن جو ہے یہ اٹ از ناو بیکم
دی سرکاري کمیسون شمیرې چرتا هم ټیک نه وي او نموږ دی کمیسون پدې داو اتبار کو چې زرګونو پښمیرا د لادرک تنانو کې سونه حل شوې دي دا کمیسون په حقیقت کې اغه طاقتونو د لپاره کار کوي چې پاکستان کې خلک په زوره بيدرک کوي
پاکستان کې اکثر لا دې لا درکه خلکو خپلوان په استخباراتي دارو د دوی د اغواتور لګوي خو پوز سوزلې د تورون رد کړې دي او وړاندې د پوز ویان ادارې په خوانی مشر آصف غفور یو خبري کانفرنس کې ویلی وو چې دلته لا درکه کسانو کې اکثریت تر هغه تنظیمونو کې شامل شوه دي اورنګزیب خان وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
د پاکستان د سرکاري ټي وي د وینا تر مخه د پاکستان موقتی وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا پاوز د وټو وروستو د هغوی جدید وسلوالو ته په لاس ورغلې ده د کمې په نتیجه کې چې د پاکستان په ځنې برخو کې د ترخګری په پیخو کې اضافه راغلی خو چېډونکو وایي کله چې هغلته طالبانو واکني وو نو پاکستان ته خبرداري په هغه وخت ورکړل شوې وو چې د پاکستان او سیمې لپاره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت کې راتلل بدی اغیزه ولري په دغه باندې نور تفصیل د ډیوه خبريال حمید الله خان تاسو ته په خبر نه وړاندې کوي.
نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په تیر یو نه کې د خبريالانو سره بلابل لیدنو کې په هیواد کې پر روان ترهګریز کړکېچ خبري کړې دي. انوار الحق کاکړ وايي تحریک طالبان سره د امریکای او نیټو پرې خدا سي وصله ده چې په ډیوټي ولاړ د دس پای د ګوتې خوځولو سره په نه کړی. خو سړنکار پروفیسر خورشید وايي د وزیر اعظم دا بیان چې ګنې ترهګری اوسنۍ صفه د افغانستان نه د امریکای د سمدستي او نصابي وتلو په نتیجه کې ده ډیر حقیقت نه لري.
چې د وتلو نه بعد آیا افغانستان د پاکستان دپاره مسله جوړه شوې ده که نه؟ دې نه مخکې مسله وه. زما خیال لري چې یاره د وتلو د امریکې د وتلو نه بعد چې دی نو افغانستان داسې هغه مسلې پکې نه دي راغلي چې هغه د هغې د وتلو سره اسوسییټډ وي. بالکل مسئلے شتا هغه د وخت مسئلے دي.
سړون کې وايي د پاکستان او افغانستان امنیت مدام د یو بل سره تړل شوې دي. خو پروفیسر ایرپان شپ بیا وايي پاکستان به په تیرو لسیزو کې د افغانستان د جمهوری حکومتونو په وختونو کې د خپلې خاورې اړې ګړې د پولیس سره نږدې په افغاني خاوره د بارتي کنسولټونو موجودګي بلله او چې کله د دوها معاهده کېدله نو پاکستان په هغه وخت د امریکې د افغانستان نه د وتلو د عمل ټکاولو کومه غوښتنه نه کوله.
لکه دا خبره کوون په دو وخت باندې افغانستان نه د نیټو او د یو ایس سکوم جواکونه او د هغې په جلدی کې تک نه پس پاکستان کې حالات خراب شوي. مطلب دا ده چې د پاکستان وزیر اعظم ته سارا څه پته نشته د پاکستان کې جنگ کله نه شروع ده او د پاکستان جنگ آؤٹکم سو.
خو د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وایي د امریکې د نصابي وتلو عمل نه یوازې پاکستان بلکې د افغانستان نور گاونډي هیوادونه چاینا، ایران، وستي ایشیاي هیوادونه او ټوله سیمه اغیزمنده کړې ده. خو دا قسمه تورونه افغان طالبان مدام ردی په ورستیو کې د پاکستان او خصوصا په افغانستان سره په پوله پرتو پخوانی قبایلو سیمو کې د ترهګرۍ امروزا په خرامېسته کیږي او تحریک طالبان پاکستان تیر شوي اگست کې د کال 2014 نه پستا په کومه یو میاشت کې تر ټولو ډیر بریدونه کړی دي. په دې بریدونو کې په لسګونو امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د خپل همکار عثمان خان سره حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته نه خبرې غوښته واشنگتن ډی سی نه وغږی او سم راځو دی یو بل راپور پلوتا. په د پښتونخوا په لرې پرته سیمه بټاګرام ضلع کې یو ځایي اوسیدونکي مشرف وایي چې دوه ماشومان یې د پولیو پرنځخته شوي دي. د دې ناروغۍ خپلو ماشومانو پلار وایي چې ګوزن وخلو بچو سره ژوند تیرول یو لوی ازمیښت دی. د ډیوه خبریال صدام حسین خان په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پولیو ضد دوه ساسکو نسکلو لامل د دې کورنۍ دوه ماشومان ټول عمر لپاره له روغ صحت څخه محروم شوي. اته کلن زیر الله او وکلن راشد دواړه ورونه د پولیو وایرس له وجې معذوره شوي دي. د دوی پلار مشرف وای هغه ورځ ډیره درنه او د خفقان ډکه وا چې کله د ماشومانو ټول عمر ناروغي خبر تر غوږو شو.
ډاکټر له بوت زلګه هغه ماته وی چې دوه لګ د فالج ول دی لګه او دوه مخه لګه سی ولګه روس بیا هغه وجې دا چې دین لګه فالج ول دی د علاج دی نو ګران لګه اس هغه را ماته.
د ټیپ پوهان وای پولیو وایرس لامل په ګوزن یو وخته کس تر 200 نور کسان په دین اوړه ناروغي اخته کولی شي. دغه د پولیو پرنځخته د ماشومانو پلار مشرف وای خپل ماشومانو ته حفاظتي ټیکې او د پولیو ضد ساسکي نو ورکړي. نو اوس یې ماشومان په تلپاتې د ګوزن په ناروغي اخته شوي.
ډیر زیات راغلی تکلیف نو خو دې راغلی ډیر زیات تکلیف راغلی لکه پرشانی جوړ شو لکه تکلیف
مشرف وای دی یوی کورنۍ لپاره د دوو مازور شوی بچو پالنه ډیر د کډاونو او د کوم ازمیخ نه کم خبره نه ده. زیاتوی د ماشومانو راتلونکي لپاره ډیر فکرمند دی خو موجوده وخت هم ډیر د مشکلاتو سره مخامخ ورځې شپې سبا کوي.
تاسو مخیر سامنے لگا مونږ دغه ځینې دی بالکل لگا دی لټین تا بوتر بشتر ډیر ګران دی لگا او دغه شګوري سره کو لگا بیا ساټه مخبل ډیټیل مت سي دی لگا 500 روپے لگا دی اړي دغه هغه کی شیشې نه لگا یو شی چرړو دی بشې نه لگا او دغه دغه ما بوتر ز ډاکټران وځي دی علاج دی نو مشکلات وانت دی لگا.
د بډګرام سره تعلق لرونکي دغه په غربت او بې وسۍ کې خکیل د مشرف کورنۍ په ټولو پښتنو غک کوي چې خپل د 15 کال پورې ماشومان په هیڅ صورت د پولیو ضد قطرو غسلونه پاتې نکړي. غنی انجامي لدی ماشومانو پر رنگ کېدلی شي. صدام حسین خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، بٹگرام.
ہر ورځ سلیریش ساتا په ډش انټینا تاسو په یو ټیل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي
د یو ټیل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساتا
د بلوچستان د قلعه عبدالله مانی په دغه سیمه کې او په ګرد هیواد کې لوی شهرت لري، خو باغوانان یې وایي چې سګنی کال دغه میوو بای ټیټی شوې دي او د یخ زینو کمی هم لري چې دغه مڼی چې کم دینو دا په دغه کې محفوظه کی، نو د یو زینب بل زیتا یعنی د یخ زید لپاره وړلو باندې د دې مصرف هم راځي او دغه شانته کې دوی ته دغه په ګرانه تمامېږي. د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بلوچستان ایالت د ضلع کلاب الله میزی اډې سی بې نیمړي علاقه سم تور کلو سیزن شروع سو چې دا وخت کروندګر په خپلو باغونو کې د درختو څخه را بیلوي او په کرټونو او کاټنانو کې اچوي بیا منډي ته د خرڅلاو لپاره استوي. خود سیمه کروندګر یا زمینداران وای دا وخت په منډی کې د سیبو قیمتونه ډیر کم دي، کم مصرفونه ور باندې کړی دي، هغه هم نه پراکوي. سلوج دوی په کول سٹوریج یعنی په یخچالونو کې خوندې کول باندې مجبور دي.
چې مخکې موږ په کم باغو باندې 100,000 روپۍ خرچه کول، هغه 100,000 روپۍ کې او بلکې دا شپې چې د باغونو ګره شو سي د منډیان سره تعال دا چې سیب نه خرڅېږي ګره په وپړه ور ورسېږي او بیا اشتورونه چې دې اشتورونه اضافي خرچه ده، دا اشتورونه زموږ یې څه پیدا دي دا چې موږ کشېدو اضافي خرچه کوي.
د بلوچستان په ضلع کلاسی پلا پشین زیارت سنجاوي کلا عبدالله ګلستان کلات او مستون کې په لوی کچه د سیبو پیداوار کیږي. سید خورما بعد سیب د بلوچستان دوی مغټه پیداواری میوه ده چې هر کال په زورونو ټانه د پاکستان لوی شهرونو منډي ته رسول کیږي. د سیمې زمینداران وایي په سرکاري سطح دغه میوه خوندي ساتلو لپاره د کوډ سٹورج بندوبست نسته، خو په ځانی توګه د نور میوو ترڅنګ سیب خوندې کولو یوازې په کلا عبدالله کې د لوس څخه زیات کوډ سٹورج جوړ دي چې په دغه ځایونو کې په زورونو ټانه دغه مړي یعنی سیبان هر کال خوندې کیږي چې بیا قیمت ښه کېدو وروسته منډي ته لیږل کیږي. خو دغه کوډ سٹورج مالکان وایي چې دوی په سیمه کې د بجلی د نسوالي له وجې په ډیزل انجنونو په ذریعه دغه کوډ سٹورونه یخ ساتي، چې دوی هم مصرفونه زیات شوي دي. دغه اضافي مصرفونه دوی پر کروندګرو اچوي.
کم کم اس کم 15,00,000 پیټي په دمیزي اډک سټوريز او د دادا پیدا د سټیګدار یا ذمہ دار عدل شي کټای شروع شي وخت یو د بازار ته نه چوړی چې بازار لوي سی غریټ کمی نو دی دا ټیم سٹورو لراوی بیا د خپل مرزي د اسلام آباد ارسي کلا ور تاسو کی کراچی تاسو دغه سولاتي دا ټیم د ګاډي کرای شي د 2,00,000 روپی یا 2,50,000 روپی د اسلام آباد د کراچی بیل بیل کرای هغه ټیم کی بیا سم په نیمه پر کراسي دغه پیدات او زمر دغه یو تاوان دي چې موږ بجلی نه لرو چې بجلی وای نور به دا ټګه زمادار او ټګه دا فائدہ رسولی وای.
د بجلی نشټوالی د مزیک لاندې د بو ست نور لوي دو زری د وایانو قیمتونه لوري دو او بیا پر سیزن وکروندګر ته د اصلاتو شو قیمت نه تر لاسه کېدو هغه عوامل دي چې د بلوچستان زمینداران هر کال د غټو ځانونو سره مخامخ کوي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول ته پته ده چې پولیو یو ډیر خطرناک مرض ده او زمنګ د آینده نسل د ماشومانو د صحت لپاره ډیر نقصان دی. علماء کرام فتوا ورکړی ده او اسلامي نظریاتي کونسل د هغه فتوی توثیق کړی ده چې شرعي طور دا ضروری دي چې موږ خپل ماشومانو ته پولیو قطرې ورکو. نو باید چې موږ په دې سلسله کې په هیڅ افوا کې را نشو او موږ د خپل ماشومانو مستقبل محفوظ کو او د پولیو قطرې یقیني کو.
قدر من اردن کو د ډیو ټی وی دا خبرونه هم په دې ځای کې پاتې راسیږي. یادونه درکو چې د ډیو ټی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمېر نورې خبرونې، پروګرامونه، راپورونه او تازه خبرونه ستاسو لپاره د ډیو همکاران چلی رساته تازه ساتي. نو دغه خبرونه، راپورونه او مرکې تاسو د ډیو په ویب پاڼه وی او ډیو ریډیو ډاٹ کام باندې چلی رساته کتئ شئ، او دغه شان په سوشل میډیا یا په ټولنیزو رسنیو لکه انسټاګرام، ټوئیټر او ایکس چوته ویل کیږي، او دغه شانت کې په فیسبوک باندې هم دغه معلومات تاسو لپاره دغه تطراتی او کولای شي چې تاسو دغه راپورونه مرکي په دغه باندې خپل ځان خبر وساتي، ویوري وی ګوري یو ویلولې. نو زه اشفاق ومن سره د خپل همکارانو وکیل خان، راب او تیان هلن وبخي د هغې تاسو نه خلی اجازه خښ پولري د لافمه.